امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن ماسپخین یوه بجا د امنیت قومندانۍ په ودانۍ باندې ځانمرګي برید شوه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان جمهور رئیس اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې د سولې او د سیمې د اتصال لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. او د ترکیه د جمهور رئیس مرستیال فواد اوکتای ویلی دی هیواد به هیڅ کله د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو ته سر ټیټ نکی.
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی، بیا هغه مشکلات چې هغه د سولې ته رسیدو لپاره ضرور دي په هغه وخت کې معلومی دی.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو ورسره په رپورټونه کې دا هم اوري. افغان دولت وی د سولې خبرې لازمی دي او د یو شمیر زده کوونکي وی چې درسي نصاب د دوی د سوی او د پوهنه لوړ دی. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورسره اوري. اوس درته زیبا خادم او وحید الله فیضی د دې سات پوره خبرونه وی.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لومړی خبر دی چې نن ماسپخین یوه بجه د بغلان د امنی قومندانۍ په ودانۍ باندې د ځانمرګي برید نه وروسته وسلوال د امنی قومندانۍ ته ننوتی دي. د سیمې عیني شاهدانو ویلي دي چې د امنی د قومندانۍ په دروازه کې د هموی مرمۍ ضد ټانک په ذریعه چاودنه شوې او د هغې نه وروسته وسلوالو د امنی د قومندانۍ په داخل کې د پولیسو په منصوبینو ډزې کړې دي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب ویلي دي چې د جګړې د ټپیانو او وژل شوو کسانو ارقام وخت په وخت زیاتیږي. تر مازیګره پورې د ټپیانو شمیر 50 تنه او د مړو شمیر 10 تنه و.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شخړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. د یوناما مشر تدامی چی یماماتو نن په ایوی اعلامیه کې ویلي چې روژه افغانان ته د عبادت زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړو له اغیزمنو شویو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې وسلوال طالبان د حکومت د اوربان پیشنهاد نه دی منلی. جمهوري ریاست پرون هم خپله خبره تکرار کړه، هغه دا چې حکومت اوربان ته تیار دی خو په دې شرط چې دوه اړخیز وي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان جمهور رئیس اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې د سولې او د سیمې د اتصال په حق له خبرو د پاره اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ښاغلي غنی سره په ټلیفون کې خبرې کړې او هغه ته پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او جمهور رئیس غنی منلې ده. د جمهور رئیس اشرف غنی نطاق هارون چخانسوري وایي ډیپلوماتیک چینلونه به دغه سفر تنظیموي، خو ویني ویل چې ښاغلي غنی کله پاکستان ته ځي.
د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم نن تلیفوني مکالمه درلوده. په دې مکالمه کې عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه ارکلی
وکړ. همدارنګه ویلي دي چې عمران خان له ښاغلي غنی څخه وغوښتل چې د اقتصادي مسایلو او سیمه ییز اتصال په اړه د تفصیلي بحث لپاره پاکستان ته سفر وکړي.
د پاکستان د مالی وزارت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پخوانی اقتصاد پو د مرکزی بانک مشر وټاکه. پاکستان د مرکزی بانک رئیس په داسې وخت کې بدلوي چې دغه هیواد د IMF سره د 8 میلیارد ډالرو پور په اخیستو خبرې کوي. د پاکستان د مالی وزارت ویلي چې د مرکزی بانک د مخکنی مشر طارق باجوا پر ځای رضا باقر ټاکلی. پاکستان د مالی د راټولولو د اداري رئیس هم لدندې لري کړ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د ترکیه د جمهور رئیس مرستیال فواد اوکتای ویلي دي چې هیواد به هیڅ کله د امریکا متحده ایالاتو بندیزونو ته سر ټیټ نکړي. امریکا خبرداری ورکړی دی که ترکیه د روسیې نه S-400 میزایلو دفاعي سیستم واخلي، واشنگتن به ورباندې بندیزونه ولګوي. واشنگتن ویلی دی چې د ترکیه له خوا دغه روسی میزایل د دفاعي سیستم اخیستل کېده شي په ترکیه کې د امریکا اف 15 دیش جنگی جت الوتکو امنیت ته خطر پیښ کړي. ترکیه ویلی دی چې د روسیې S-300 میزایل د دفاعي سیستم له اخیستلو نه لاس نه اخلي. د ترکیه مقامات ویلی دی چې S-300 روسی میزایل او F-15 دیش جنگی جت الوتکې یو بل باندې اثر نه لري.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبې په ورځ د غزې په ترنګ بیا بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوز وای دا تازه هوایی بریدی د فلسطینیانو د حماس د لخوا پر اسرائیلی سیمو د راکټي حمله په جواب کې کړی دی. نو تفصیل په دغه رپورت کې.
فلسطینیان نن سهار یکشنبه د غزې ښار کې راټول شوي وو چې د اسرائیل او حماس د تندلاري ډلې ترمنځ د جګړې او د اسرائیلی پاوز لخوا د هوایی برید له امله اوختي زیانونه وڅېړي. په غزه کې د اسرائیلی هوایی برید په نتیجه کې څلور فلسطینیان وژل شوي چې یوه پکې مینډواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور ده. خو راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په برید کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړي دي. فلسطیني مقاماتو ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایی بریدونو له خطر سره مخامخ دي. اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د غزې لخوا په اسرائیل باندې د توغندیو بریدونه وشول. په ځواب کې اسرائیلي ځواکونو په یوه برید کې د حماس ډلې دوه وسلوال ووژل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرائیلي سرتیر سره په اخ او ډب کې ووژل شو. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي تیره شپه له غزې ترنګې پر اسرائیل د یوه توغندي په چاودنه کې یو اسرائیلي وژل شوی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. سبا ته په نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې اول ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې د امریکا او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې دغه میاشت د همغږۍ او یوې لا ښې ټولنې د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی. اغلی ترامپ ویلی ملانیا ترامپ هم د دې میاشتې د لمانځنې لپاره د هغه سره یو ځای خپلې ښې هیلې او نیکې هیلې د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته رسوي.
د شمالي کوریا په دولتي رسنیو کې د کیم جونګ اون داسې نوي تصویرونه خپره شوي چې په دوربین کې د آزموینو ننداره کوي. شمالي کوریا پرون د څو توغندیو راکټ لانچرونو او رهبری شویو تاکتیکی وسلو آزموینې وکړې. په کوریا کې مطبوعات ویلي چې راکټونه په ختی ساحل کې شخصا د کیم جونګ اون په امر و آزمایل شول. د آزموینه د شمالي کوریا تازه هڅه ده چې د امریکا او جنوبي کوریا د اټومي وسلو په اړه د مذاکراتو په ټپه درېدو له امله غواړي چې په تدریجي ډول خپل تاثیرات او خپګان ښکاره کړي.
د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیکانو فرقې مذهبي مشر پاپ فرانسیس بلغاریه او شمالي مقدونیه ته په درې ورځني سفر تللی دی. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
فکر کېږي چې په بلغاریه او شمالي مقدونیه کې د دوو مشهورو عیسوي راهبانو مادر تریزا او د درویشتم جان د اوږدې مودې فعالیت او تبلیغ د دغه سفر باعث شوی وي. درویشتم جان له 1340 لمریز کال نه وخله تر 1409 لمریز کال پورې په بلغاریا کې د لسو کلونو لپاره د هغه زمانې د رومن کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا د سفیر او مبلغ په توګه کار کاو. او هندۍ راهبه مادر تریزا چې په 1209 لمریز کال کې د شمالي مقدونی په پایتخت سکوپی کې د عثماني ترکانو د امپراتوري په زمانه کې زیږېدلې وه، له ډېرو کلونو د هند په کچا باده کې خدمت کاو.
e patria dei testimoni della fede fin dai tempi
il lerich del safar pa dauran ki ba de isaviano turman da qide pe wali aw sol band ziyat ta'kid ki pop francis ba do gurbat pa khatmawlo europa ta da muhajirat pa ba pa tafsil ughi sa suleiman shah da america ga washington
da america ga ashna radio na da nadai khabaron awri.
د جرمنی د روغتیا وزیر ایانس اشپان وای هغه میندې او پلرونه جریمه کوي چې ماشومان ته د شیری یا سرخکان ضد واکسین نوي کړي. په جرمنی کې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي دغه سری ناروغي چې د مرګ سبب هم ګرځي یو ځل بیا په دې هیواد کې خپره شي. د روغتیا وزیر پیوی مرکه کوي چې ځینې پلرونه او میندې ښایي تر $2,290 پورې جریمه شي.
او په سودان کې د مظاهره چانو او امنیتي قواو ترمنځ په اخو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د سودان د ډاکټرانو اتحادیه چې د مخکینی جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف د مظاهرو یو مهمه ډله ده وایي دا مظاهره کوونکی وروسته تر هغه وویشتل شو دا مظاهره کوونکې وروسته تر هغې وویشتل شو چې امنیتي قواوو په زور کوشش کاوه د یوې نظامي اډې په مخ کې په ناستو مظاهره چانو باندې ډزې وکړي او یا یې خواره واره کړي.
د سریلانکا کاتولیکانو د دویمې هفتې لپاره د یکشنبې ډلهییز عبادت په کورونو کې وکړل، ځکه کلیساګانې له دې ویرې بندې دي چې سختدریزه اسلامي ډلې پرې نور بریدونه ونه کړي. دوه اونۍ مخکې په کلیساګانو او هوټلونو په ځانمرګو حملو کې 250 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په سریلانکا کې د کاتولیکانو مذهبي مکتبونه هم تر نامعلوم وخت پورې تړل شوي دي، خو دولتي ښوونځي به د شپږم ټولګي پورې سبا دوشنبه پرانستل شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که د سولې بهیر نتیجه ورکړي امریکا چمتو ده چې وسله پر ځمکه کیږدي. سفیر خلیلزاد چې دا مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو اترو بوخت دی، د ټولو غاړو لخوا د جګړې د بندېدو تبصره وروسته له هغه وکړه چې د وسلې د ایښودلو په ارتباط ورته طالبانو تند عکس العمل وښود. په عین وخت کې د افغانستان حکومت وایي طالبان دې د سولې په اړه د ولس د غوښتنو درناوی وکړي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او بند ته حاضر سي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې طالبان دې له بې ځایه داو تیر سي چې ګواکې په روژه کې جګړه ډېر ثواب لري. سرور دانش له طالبانو غواړي چې د سولې لپاره د ولس ته نظر درناوی وکړي.
کسب ثواب با کشتن مردم مسلمان خود را جهنمی نسازد.
شغلی دانش در سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ویلي که د سولې بهیر نتیجه ورکړي دوی چمتو دي وسله پر ځمکه کښېږدي. تر دې وړاندې طالبانو د شغلی خلیزاد هغه ټویټ ته سخت غبرګون ښودلی وو چې ویلي وو نور د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسله کښېږدي او جګړه پای ته ورسوي.
امریکا او خلیزاد کوښښ کوي چې د ټویټونو له لارې د طالبانو د فاتحانه انداز مخه ډب کی او بل خو بیا طالبان کوخه کوي چې په مذاکرات کې خپل ثابت قدمی وخی.
سیاسي شنونکي وایي د امریکا د استازي او طالبانو متضاد څرګندونه دا شی چې دغه خبرې اترې د یو منظمي تګلارې سره سم نه دی رواني.
کله چې د مذاکرات پر میز کښینی بس د همدې ځای خبرې پیلېږي. تر دې وړاندې هیڅ ډول دریز یا هیڅ ډول پلان هیڅ ډول ستراتیژي نسته. که چیرې وایي زه فکر نه کوم چې د هرې مذاکرې نه وروسته بېلابېلې څرګندونې که هغه د طالبانو د خوا وي که هغه د متحده ایالاتونو له خوا وي کله چې دی د مذاکرات نه ووځي نو بیا څرګندونې متفاوتې وي.
د شنونکو په باور تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه سي د سولې خبرې به پایلې ونه لري.
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی بیا هغه مشکلات هغه پیشنهادونه چې هغه د سولې ته د رسیدو لپاره ضرور دي په هغې وخت کې معلومېدی شي او خبرې ورباندې کیدلی شي. په هغې وخت کې کیدلی شي چې اوربند هم وشي.
افغان حکومت وایي چې طالبان باید په عملي ګامونو پورته کولو ثابته کړي چې دوی سوله غواړي.
طالبان هم باید دا شکل ځان لدې کړي چې دوی د سولې پر وړاندې اصلي خنډ دی. امیدوار یو چې طرفین وصله په ځمکه کیږي او د سولې دپاره عملي اقدامات پیل کړي.
په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په شپږم پړاو مذاکراتو کې سولې ته د رسېدو لپاره د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه ډاډ بین الافغاني خبرو سرتاسري اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې کیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه چې د پریکړه لیک په صادرولو پای ته ورسېده د سولې د خبرو لپاره څومره او څنګه لار هوارولی شي. د جرګې د پریکړو په اغیز مو د کابل په پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مرکه کړې. ښاغلی صافي لومړی د جرګې په څرنګوالي غږیږي.
په ټوله کې د افغان ولس راګي پورته کړ چې موږ سوله غواړو، خپل شرایط وړاندې کړل د سوله غوښتنې ته او د جګړې نه خپل نفرت څرګند کړ.
بله، د جرګې پریکړه لیک د سولې د بهیر سره مرسته کولی شي بل اخره؟
زه فکر نه کوم چې دا پریکړه لیک په دومره شاد ماده ټول دوالي سره خپل وکولی شي د طالبان سولې سره وبلي او یا د دوی مشکلات حل فاصل کی. نو بهتره به دا و چې اول چې امریکا دا شروع کړي وي د خبرې دوی خپل خبرې معلومه کړي وای، کبیا د کابل د حکومت نه غوښتي وای چې ولس سره مشوره وکړي، بس هغه به دوی هغه مشوره صرف اچولې و بیا دوه درې څلور دغه ټکو سره د طالبانو دا چې ولس اوري یا ولس اورېدلی یا ولس به پوهېږي دا بله خبره ده. دوی کې دی چې یووالی نه و دننه په حکومت کې، په تعصب سره ووایم، نو ځکه دا لویه جرګه هغې په جواب کې راوغوښتل شوه چې دا سیاسیون او نیمایي د حکومت خپله دا ورسره په دې باندې موافق نه و او دوی یو خبرې یو اجماع ته نمو رسیدلي.
بله، د سولې مشورتي جرګه چې د 3200 نه ډیر خلک پکې راټول شوي، د خلکو د ولس استازي پکې راټول شوي، د دوی دغه یو غاک یا یو پریکړه د سولو غوښتل د ولس پیغام رسول، طالبانو ته څه یو موقف یا نظر ورکول شي؟
طالبان کله چې کاغوري آینده دا وطن کې زوده ولس سره ژوند مخکې بوزي او حتی دوی د قدرت د اخیستلو نظر لري چې دوی سره پرمختلاسي حکومت هم وکړي دلته او یا سیاست کې داخل شي د افغانستان، بهتره وه چې دوی خپل مصالحتي نظر همدې لویې جرګې ته هم وړاندې کړی وای او خپل شرایط ورته وړاندې کړي وای، نه دا چې یو دمې دې ته ځواب ورکوو چې دا د نیمایي حکومت نظر و، دا ټول حکومت پکې نه و او دا خلک چې راغوښتي دي دا فیصلې چې کړي موږ یو هم نه منو. دومره شدت د فیصلې ته د طالبانو هم توقع نه وه چې هغوی په دې ډول ځواب ورته ورکړي. نو د دواړو خواوو نه یو څه خالیګاوې شته دي چې موضوع هلته نه شي رسېدلی.
آیا د افغانستان د سولې لپاره دغه پیل شوې ډیپلوماتیکې هڅې چې متحده ایالاتو یې په نوښت کې دا همکاري کړې ده تر داسې یو جوړجاړي پورې به دوام وکړي چې د افغان جګړې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي؟
دا صحیح پوښتنه ده. خبره دا ده چې کله چې امریکا متحده ایالاتو دا وړاندیز کړی دی چې د طالبانو سره به خبره حل فصل کوي او سولې ته به راځي او امریکا به دې جګړې نه وباسي، نور موږ دا جګړه مخې ته وړو، نو په دې لحاظ باندې بیا طالبانو ته لږ برلاسی ورکوي چې دا مخکې نه شي وړی، نو څه د پاره راغلي وي چې دوی هماغه وخت باید په خبرو د لارې نه طالبانو سره خپل موقف څرګند کړی وای. نو په دې لحاظ باندې فکر نه کوم چې که طالبان امتیاز وانخلي په دې خبرو کې، دا خبرې به په اسانه د امریکا په ګټه یا د افغانستان حکومت په ګټه ختمه شي. دا تلافي امریکا یا د کابل حکومت په څه ډول هغوی ته کولی شي دا باید دوی واضح کړي. خبره دا ده.
ډېره مننه استاد کورم ودان.
مننه ستاسو نه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د حماس وسلواله ډلې نن یکشنبه بیا په اسرائیلو توغندي ویشتلې. د اسرائیل صدر اعظم مطبوعاتو ته ویلي که د حماس ډله دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي، اسرائیل به په غزې تړانګې دوامدار هوایی بریدونه وکړي. حماس ډلې تیره ورځ هم په اسرائیل شاوخوا 400 راکټي بریدونه وکړل. د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د تاوتریخوالي په ترڅ کې د اسرائیل جنگي الوتکو د شنبې په ورځ په غزې سخت بریدونه وکړل. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی حماس با په اسرائیل د وشتل شوی او توغندوی درنه بیا ورکړي.
نن سهار ما د اسرائیل دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکړ چې په غزه کې د ترهګریزو اهدافو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. د حماس درنه یوازې د بریدونو بلکې په غزه کې د اسلامي جهادیانو د فعالیت مسؤوله ده او د دې به درنه بیا ورکړي.
نن د غزې څخه په اسرائیل باندې په وشتل شوي توغندي کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ وایي د هیواد دفاعي سیستم 150 نور وشتل شوي توغندي له منځه وړي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه د ملکي اسرائیلیانو په وړاندې په هر تاوتریخوالي کې حماس ګرم بولي. موږ د حماس په وړاندې د ځوابي بریدونو او نورو احتمالي اقداماتو لپاره تیار یو.
فلسطینیان نن سهار یک شنبه د غزې ښار کې راټول شوي وو چې د اسرائیل او حماس د تونلارې ډلې ترمنځ د جګړې او د اسرائیلي پوځ لخوا د هوایي برید له امله اوښتي زیانونه وڅېړي. په غزې کې د اسرائیل لخوا هوایي برید کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي چې یوه پکې یوه مینواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور ده.
زه ډېر حیرانم چې د دې ودانۍ ټوله کرایداران کاروباری خلکو چې دلته دفترونه درلودل. د دې ځای اوسیدونکي بې وزلې خلک دي چې په مشکل کرایه ورکوي. هیڅ دلیل نشته چې دا ځای په نښه شي.
خو راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په برید کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړي دي. فلسطینی چارواکو ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي.
موږ په خبرونو کې واورېدل چې د الخضر ودانۍ ویجاړه شوې ده. موږ هم د نورو په څیر په منډه دلته راغلو. زموږ د دوکان ټول مال له منځه تللی. د دې تاوان څوک راکوي؟ دوه اونۍ مخکې مې مال اخیستی و.
د مصر او ملګرو ملتونو چارواکو چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یې د اوربند په موافقې کې منځګړتوب کړی و هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. متحده ایالات د حماس لخوا پر اسرائیل راکټي حمله غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چار وزارت په یو بیان کې د اسرائیل د ځان څخه د دفاع د حق ملاتړ کړی. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټویټر بیا په غزې کې د اسرائیلو هوایي برید غندلی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې یو شمیر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو کتابونه د دوی له توان او پوهې لوړ دي او که چیرې کتابونه لږ وی کولی شول په اسانۍ زده کړه وکړي. د اووم ټولګي یوه یولس کلنه زده کوونکي وایي چې په دغه ټولګي کې 15 مضمونونه لولي او هره ورځ شپږ ساعته درس وایي. د اتم ټولګي بل زده کوونکي وایي چې 18 مضمونونه لري. په کابل کې زموږ همکارې لیمی نیازی په همدې رپورټ جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
یولس کلنه لیما په خپل وام ټولګي کې مخکښه زده کوونکې ده. په ټولګي کې 15 مضمونونه لري او هره ورځ شپږ ساعته درس وایي. لیما وایي د ښوونځي له رخصتۍ وروسته باید په کور کې په ساعتونو ساعتونو کورنۍ دنده ولیکي، سوالونه حل کړي او په ټولګي کې د تیر درس د تشریح کولو لپاره چمتووالی ونیسي.
زموږ آرزو معرف ته دا ده چې موږ کتابونه کم کړي او ډېر کتابونه داسې کم کړو چې په هغې پوښتنه نه کېږي او زه دونه په اسانۍ دا زده کولی نه شم. ډېر پاچې مضمونونه موږ 15 مضمونونه دي او شپږم ټولګي کې موږ مضمونونه دي لږ ولس مضمونه یا نه یا یولس ول.
او دا ستا لپاره سخته ده چې دغه 15 مضمونه ټول زده کړې؟ بنفشه بیا په اتم ټولګي کې دا 13 مضمونونه لولي. د بنفشه او لیمې ښوونځي ته د ځای او وخت د کموالي له امله زده کوونکي درې وخته راځي چې له امله یې تفریح نه ورکول کېږي او د سپورت مضمون هم اکثر وخت په ټولګیو کې وي.
دا اتلس مضمونه موږ ته شپږ جنې کې ورځ کې وایو. موږ ته ډېره سخته ده چې هر مضمون کې موږ څلور صفې 5 صفې درس لیکو او په ورځ کې موږ دا فرعي مضمونونه چې دي خو دا مضمونونه باید لرې سي. دا خو موږ ته کوم رشته هم نه راخو یا کوم درس نه ده او دیدل جایه چې موږ ته سې جامع شناسي یا بل مضمون چې موږ درس زر ویلی شو او دا اتلس مضمونه موږ ته شپږ جنې ورځ کې ډېر سخته کار ده.
د روان نوی تعلیمي کال په پیل کې جمهور رئیس غنی وویل چې افغان حکومت د زده کوونکو او ښوونکو د ظرفیت لوړولو هڅې پیل کړي چې د معارف د نصاب ښه کول هم پکې شامل دي.
بله، ما این مشکل را میپذیریم. نصاب مو واقعیتش مشکل
ده. هو، موږ دا ستونزه منو. زموږ نصاب په حقیقت کې ستونزه لري. زموږ د کتابونو شمیر د ابتدایا متوسطه او لیسې دورې په کچه سخت ډیر دی. خو د پوهنې وزارت په 1990 کال کې د درسي نصاب د تجدید برنامه پیل کړه. موږ اوس په دې برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. یو شمیر ښوونکي او د ښوونځیو مدیران هم وایي چې د ښوونځیو په نصاب کې یو شمیر کتابونه هغه دي چې نه د کانکور ازموینې په سوالونو کې شامل دي او نه هم زده کوونکو ته ډیر اړین دي. دقیقا د معارف په تعلیمي نصاب کې یو شمیر مضامین اضافي دي. لوام تر نهم صنفه 13 مضمونونه زخته ډیر دي، لکه سپورت، تهذیب، حرفه، هنر، مدني تعلیمات، هیواد پالنه او یو شمیر نور هغه فرعي مضامین دي چې په زده کوونکو د درس فشار زیاتوي.
قسم درس از شرک شاگردان یعنی سرشان فشار وارد میشه.
خلو دی ستونزو سر بیره دی افغانستان پلو رو پرتو سیمو که زدکه اون که دی خون که و کتابونو لکموالی سر هم مخ دی. پس اینو زاینو که آن خونزی تا تک هم یو خوب گرل کی گی. دی افغانستان پخارونو که کچه هم دی پوهن برخی وده کرده ده. خود دی پوهن وزارت وای چه لا هم پا افغانستان که 3.1 میلیون ماشومان خونزی و تنزی. د دغه ماشومانو اویا فیصد انجونې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر د امریکې په ورجینیا کې هم د روژې د میاشتې لپاره په جوماتونو او اسلامي مرکزونو کې خاص پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. د سرنګوالي په اکلمو د آدم په نوم د یو اسلامي مرکز له امام سره مرکه کړې. قاری سمیع الله صافی امریکا غاک آشنا راډیو ته د روژې د تیاری په اکله وویل:
هر روژه کې ماشاءالله د مسلمانانو په دغه منطقه کې ډېر یو عظیم خدمات وړاندې کوي. یو د لویو خدمتونو نه به دا ووایم چې دلته په مسجدونو کې په خپل د افطار یا د روژه ماتي ډیر غټ پروګرامونه وي. یو د غټو مرکزونو نه پکې آدم سنټر دی چې تقریبا په عادي ورځو کې تقریبا زما په نظر سره د 3.5 او 3 سوه ترمنځ خلک راځي د روژه ماتي د خاطر. ټول راجمع شي، هم نارینه او هم زنانه او هم خپل کوچنیان ماشومان هم ځان سره راولي او ټول په اجتماعي طور سره ماشاءالله دی یو ځای موږ سره افطار کوو.
څه خاص تدابیر سکل په روژه کې نیول شوی دی؟
یو د خاصو تدابیر څخه دا دی چې په خوا به موږ داسې یو موقت غونډې ځای فقط د رمضان د میاشتې لپاره مجهز کوو چې ډېر یو غټه خیمه به دغه په دې کې اصطلاح سره ډېر زیات خلک زیدل د افطار لپاره به راتلل. او خصوصا دغه د تیر کال نه راوخله اوس موږ یو دایمي ځای تقریبا دلته جوړ کړو چې ډېر یو غټ خاص مخصوص ځای دی فقط د افطار د پاره چې دغه مخکې چې ما ویل چې فقط 3.5 سوه نفر راځي، دا فقط په هغه ورځو کې چې د کار ورځې په اصطلاح سره د دوشنبې د ورځې نه وخله تر جمعې ورځې پورې، او بیا خصوصا د شنبې یک شنبې پورې تقریبا دغه تعداد د مسلمانانو په افطار کې تقریبا 2.5 سوه 3 سوه نفر پورې حتی ماشاءالله رسیږي.
د افطار یا روژه ماتي انتظام څوک کوي؟
مخکې د رمضان نه په خپل دغه مرکز خاص مسؤلین لري چې دوی په مختلفو هوټلونو سره چې حلال خوراک کې هغه کې تیاریږي او زمنګ د فارم مطلب هغه خوراکونه حلال دي او پاتانی سره کولای شي چې هغه ترلاسه کو، نو د دې دغه هوټلونو سره زی او خبره سره کوي او اکثره چې دي د هوټلونو والا غیم د خیر خلک دي او واړي چې کومک وکي او یا په ډیر یو ارزانه قیمت سره مطلب دغه افطار دوډۍ هغه د فارم پیش کوي، او یا مثال اکثره ورته دغه سی مفت او فری متور کوي تر څو پورې چې مطلب پغیم په ثواب کې شامل شي او د یو خیر کار دی چې غیب خپل باندې کوي. بیا سره په کې خپل یو حصہ اخلي څوک مطلب د سم کوي چې لکه مکمل د 2.5 سوه 3 سوه نفرو مسؤلیت یو نفر په خپل غاړه باندې وخلي چې نن ورځ د 2.5 سوه نفرو افطار زه په خپل باندې کوم. حتی دا به موږ ته ووایم چې حتی په د ادم سنټر په کمیونټي کې حتی غیر مسلمین چې دي حتی د حکومت په شمول باندې د ایم په کال کې یو مخصوص ورځ لري چې موږ مسلمانانو د پاره دی په خپل باندې افطار جوړي او هغه په خپل باندې مریزي، او یو د خو بیان نه بادام درته ووایم چې په هغه ورځ باندې حتی دی روجم نسی.
ورانو اوریدونکو نن ساعت خبری وختو خبرونه چې دوه مخبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شی بو کې د تاریخ خبرونه اوري تربیه خدمت شي.